السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلی ز اسد الله لودین یم. په سر کې د دې سات خبرونه. تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغو شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې $1 میلیون مرستې اعلان کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره جرمني لخوا نه ترسره شي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړي دي. چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال راډیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمیر له 300 اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په را ایستلو او په 9 زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغه ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتي او هلته د مړو شمیر 308 تنه ښودل شوی چې په مړیو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته ځي. ولادیمیر زلینسکي نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته لدې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېده. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره لدې چې توافق ونه شو خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري ځای بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوي چې جرمني ته د تګ په تمه دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنې.
د ټرمپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوه مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، د امو پر سند، د مورغاو پر سند، د هلمند پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې چندین بندوبست موږ کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د رستنېدو د 4مې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبان بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تراوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپورونه بے بنسټه بللی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته د حقوقو نو ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي، دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به یې په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو اندونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% میرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامدار توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړي چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15مه خپور شوی ویلي افغان میرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان میرمنې هم لنډیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. وی وای طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعال حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کې دي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغان میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لوی برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت یې نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. تاسو هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بلورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پر چاپی زیات شوی. دا هغه میرمنې دي چې تر ډیره جرمنی ته د تګ کیسونه لري او پته مده چې جرمنی ته انتقال شي. دغه میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولی او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمنی هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او کې چارې زندګی بعد له کوربه پاکستان او غوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل اکرام الله اکرام اور.
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هواد غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو ملمستونونو نه لسګون افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خود د حقونو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف دغه هواد په یو ملمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خور شي. ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه ملمستون ته ورغلي او د په ګډون یې ډیر
انتقال شو. د جیازه په یو میلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حاجي کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویل چې اوسمهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د خوځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو ملمسول توسي ګوای ویره لري چې پولیس به یې لنیولو وروسته افغانستان ته ریپورت کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم. پس صبح
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له ملمستون وزور ټول اورس په پارک کې او په سړکونو کې رو. د شپې په ډیره ویره دوباره ملمستون ته ستنې. د بده مرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لري غونیول او افغانستان ته واړول. موږ ته جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي، له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 تنه نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکه کې بیا ته هیواد ته ولېږدول شي. نږدې یو نه وړاندې هم په پاکستان کې میشه اوس میر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي چې پاکستانی پولیسو له دې ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجی کم ته لېږدول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس له دې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواښ سره مخ دي. پاکستان روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې له دې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي، د روانې اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره اوسي وړاندې بدرته د افغانستان راپور نه ولرو. د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خنړیو سیلابونو خبر شي، خو اوس ورزودې ته چې د ډونالد ترامپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبې په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي، د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل، سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي، خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي، څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په هکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو، سم ورزو پاکستان ته په خیبر پختونخوا او په تیر بیا غرنۍ سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړۍ او سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 310 نه اوخته. ورزو د مشال رادیو خبریال ته چې دا راپور پرې استولی،
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 302 تنان مړ شوي، چې پکې د ټول نه زیات بونیر کې 242، په شنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سواد کې 6 او د غرنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. دې تر څنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سواد سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سواد په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محله جواد احمد چې انجینیر دی او کورې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څخاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډکو لړ دي، د خوراک څخاک ډېر زیات مشکلات دي. وته دلته چونکه تاسو پته ده، د خپوره غریب نن کسان دي، پکې د هغه اکثر انکم به د خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن او هغه خراب شي دي. موږ مزوران ګورو، چونکه هغه ملایي نو دا افات پټول باندې پجمع راغله ده، نو لدا لیمټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چيني ورجه وړه غوړی او نور شان راوباسي، وای چې دکان یې د خړن ډیر لري ده، خو بیا هم سوپر سٹور ته اوبه ورغلي او په مکمله توګه تباه شوه.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لا ګروپو مال خو زما د مخې سیلاب وړې ده، اوبو وړې دا غینه پس دا سمره سامان چې ده تباه او برباد شوه ده. پدې کې زموږ ډېر تباه شوې دي، غوړې تباه شوې دي، وریجې تباه شوې دي، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړې ده سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلی وزیر پزالکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړې مشال لري تول چې زیادونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره د ستاده طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کو.
دا وخت سیلابونو لوجې د زلسوات په بیلابیل سمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډیر سمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطه هم ختمي شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، سمته ترازو چې یو شمیر افغانان وای چې دوی له غوګیو یا ایرفون کار اخلي، خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړی ډیر نه پوهیږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وای چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي، د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکړه په دې اړه د راپور ته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبرې شوې چې غوګی ډیره کاروي.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلوون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اوار دی چه دورزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. د ویل کبوشپک میاشتو رئیس دا کار کوي. د چشل کلن د فرانسه کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې میشت افغانستان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له دریو کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسېدونکی 20 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له یو کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې درې څلور ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم، او په ورځ کې 15 یا 16 ساعته اره اوري استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسي جوړښتونه زیانمن، د غوږ عصب هم تخریبولای شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولای شي، او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي،
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونشي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي. یعنې دا چې غوږې باید په پل پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نشي، او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼه سربیره زمونږ د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سي زمونږ ټویټر پاڼه ته یا ایکس پاڼه ته، او په واتس اپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولای شي. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفاشي او هم د برېښنا په برخه کې دا چې ظرفیتونه څومره دي، په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
په افغانستان کې واقعت ظرفیتونه دي، ام بادی ظرفیت شته، ام المری ظرفیت شته، ام دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې وردین انرژي جوړیدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د دبور اسکارا او المار او باد دا درې شاندې چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو په تاسو معلومات تاسو شته چې په دغه سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه چې دی د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نورو ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. انډیان جوړ کړی یا نور ماستاز جوړ کړی دي اوس هم دا ک میرویس عزیزی کار څو پیژدا کارو کې نو ضرورت پدې استه چې اول خو باید دغه فابریکل ته د بورو د سکرو او نږدې دغه ته جوړ کې بعد دغه ځای دغه برق انتقال شي نور ولایت ته نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې آتا هغه د باد نه دوی استفاده کوي هالند چې دومره باد هم هلته نشته افغانستان غرنی واد دی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنی داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمریزې برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کیدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پنګونې ژمنه کیږي بیل دي چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پنګونې تړون امضا کیږي
سروې خو درې 15 کال وخت نه سي جر کیږي سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر پنځو کال پورې دا بندونه غاښ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي
نادن سب دغه د برق موضوع کې کله زړه تام شو ځکه دا داسې سونه ده چې لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او گریوان دي دغه د 10 میلیارد ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان به په هغه پروژو چې په پام کې دي دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادر کړای شي همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونو دومره شته چې افغانستان کې د سید برېښنا په برخه کې په خو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د ترکرو چې د ځانګړي جوړ کې چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غوښتل په دوهم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې بارته الان چې په افغانستان کې په دغه کونر پرسنټ د امو پرسنټ د مورغاو پرسنټ د المان پرسنټ په نورو سندونو کې په افغانستان پنشیر پرسنټ باندې یو د سالنګ پرسنټ باندې د لوګر پرسنټ باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تانه شي یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو د اوبه او بی ضرر ترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره اوس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې وخت بیا ارزان ده موږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژی برق تولید کو برق قادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په خو به بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل سره دې چې له پخوانه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي
افغانستان یو غرنه یو واده ممکن 15% مونږ زراعتیم زکولرو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو ام د افغانستان په ګټه ده ام د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ او باخ وخت دي بل دا چې غیر دی یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ولې ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه.